کیږي. دا سفر داسې وخت کیږي چې لسیزو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ټاپوګانو او د اوبو د مالکیت پر سر کړکیچ روان دی او کله کله پلنمهاله پخلاینو سره ختم شوی دی. د ترکیه ولسمشر په تیره ډسمبر میاشت کې یونان ته سفر کړی و او انقرې ته د یونان د صدر اعظم نننی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي فصل څرګندوی کوي. اردوغان د یونان له یوې ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره سوه ویلي، د دوی خبرې به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د پرتو ستونزو پر حل متمرکز وي. د برازیل په جنوب کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 133 ته زیات شوی دی او تر 115 زیات نور کسان تری تم دي. پر یو ګراند یوسل ایالت کې د ملکی خوندیتوب ادارې پرون یکشنبه ویلي چې 86 نور کسان جوبل سوي دي. پرون او بل پرون هم په دغه هیواد کې ورشتونه روان وو او د هغو کسانو شمیر 6,00,000 ته زیات شوی چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي او دغو سیلابونو شاوخوا 2,000,000 وګړي اغیزمن کړي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت ووژل سول چې وسلوالو یاغیانو پرون د سرو زرو د کان پر هغه شارګوټي حمله وکړه چې چینایان یې چلوي. د دغه هیواد یوه حکومتي ویان ماکسیم بلالو اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته ویلي، د بدلون لپاره د هیواد پالو ایتلاف چې د پخواني ولسمشر فرانکویس بوزیزا متحده د یاغیانو ډله ده په ګاګا سیمه کې دا حمله کړې ده. دا د مرکزی افریقا د جمهوریت د پلازمینې بانګوی په 200 کیلومتری کې پروت کلی دی. د ده په وینا شایي د مړو شمیر زیات سي او په وژل سوو کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته په یوه نږدې د سرو زرو په کان کې کار کاوه. په دې پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سوي. په مرکزی افریقا جمهوریت کې له 2013 د کال راهیسې شخړې روانې دي، د وروسته له هغې چې اکثریت مسلمانو یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر فرانکویس بوزیزا یې له واک څخه لیرې کړ. په مقابل کې یې عیسوي ملیشو جګړه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو چې له اوږدې مودې متحد وو بدل کړي. د بده اصل کې ده چې په روسیه کې د دغه هیواد پر پوځ انتقاد کیږي چې پر اوکراین یې د یرغل په نتیجه کې لږ پرمختګونه کړي او زیات تلفات وراوښتي دي. کرملین ویلي د 68 کلن شویګو پر ځای به چې له 2012 میلادي کال راهیسې د روسیې دفاع وزیر دی، د صدر اعظم پخوانی لومړی مرستیال 58 کلن اندری بولیسوف د روسیې د دفاع نوی وزیر سي چې لږ پیژندل سوی سیاستوال دی او تر ډیره د اقتصادي مسایلو متخصص ګڼل کیږي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه، زه سید شنوارم او لایو متفاوت زاویه د سیاسي پی خوشنن ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن خبرې گیچې په مصنوعي زیرکتیا سنبال ولوتکو له انسان نه په جګړی زو تاکتیکونو کې وګټل. مالدیب چې اټکل له تر ډیره بعد روانې پیړۍ په اخر کې ډوب شي، په اوبو د پاسه لامبو وهون کې خار جوړي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو برید او د هغوی نویو دریځونو نه مهم خبرو او د طالب قمندان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوې غوغا باندې هم غږیږو. خو تر هر څه لومړی د وونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. د وی افغاني مرمنی ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو خبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې ډیر زره پاکستانی جنگیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنگیدلي.
نه کاش کې افغانستان کوشش بسیار کړم کې شلو آرامي بیا نه شد کمکاری نکردن از آمد من.
پاکستان کې 20,000 نوجوان، مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے؟
پٹولہ کے لیے دخل الزاد اسنے حالت مثبت اشارے نہ کہیں اور نہ ہم دخل تڑون سکتا اور نہ ہم دخل نفیر خار سکتا حاضر کریں.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام. دواړو لوري یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي، خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں.
اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہے.
ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
طالبان و اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژور اختلافات او سرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد ولخیز مسایل دي په یو طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي.
روانډا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال غبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسېدلې. لاریونوالو خپل پریکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استولې.
دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد دی چې هلته انساني حقوق کلب خو لاندې شوي دي.
د افغانانو مسله موږ ډیره جدي نیولې ده، تر څو پورې چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي تر هغې پورې به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ موږ پورته کوو.
عمرونه یې اتلسو ناکام دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلس ناکام خلک نه شي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې ناراضي.
د طالبانو د مشر تازه څرګندونې او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مونږ نه دی وژلی او هر حکم مې چې د شریعت خلاف و په دیوالي ولی. شنونکي وایي خدا اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي؟
کار بندیزونه دی چې وقم دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی، مخکې دې موږ مسلمانان نه وو خو یا هم د کوم بل اسلام څخه دې خبرې کوي چې په هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وایا.
افغانستان باید قانون حکومت پاتل شي، دلته باید سیاسي قانون موجود دی، دلته سیاسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي، د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د ولایت او ټول مرجعیت باید قانون وسي. که څوک دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
ونې د افغانستان په مسله کې د دوه کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او ملا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس وشي د خلکو تاوده بحثونه یې راپورته کړل. په دې لړ کې د اونې تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد چې د وی ویډیو محاصرې پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د یوې افغان فعالې لخوا له لارې راګرځول کیږي او پوښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تباه کړ، خو خلیلزاد ورته وایي نه کاشکې. زلمی خلیلزاد چې تازه یې نوم د واشنگتن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذه 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی، خو کومې هلې ځلې چې ده روانې کړې وې همکاري ورسره پکې ونه شوه.
امریکا هم فیصله کرد که برایه، کوشش ما یې بود که بین طالبا و دیگه افغانا یک تفاهم به برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد و نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغانا به یک موفقی کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است.
د حرکات او د سکنات څخه دا معلومیږي چې نوموړی په دغه حکومت لیک اوس خوشاله نه دي او اوسنیو حاکمانو ته یو ډول غیر مستقیم افهاموي چې ګویا دغه حکومت لیک په ښه شکل باندې تطبیق نشو، د افغانستان خلک خفه دي، سیاسيون خفه دي او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د په اړه باندې هم د اوسنیو حاکمانو په اړه جوړو هغه د منفي طرف روان دي. نو د خپل هغه د روسي سرګند ونو پترس کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې ګویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم دی. نو په ټوله کې د خلیلزاد اوسنی حالت مثبت اشاره نه کوي، او نه هم د خپل تړون څخه او نه هم د خپل غتیر کار څخه راضی بریښ.
بلخو د تیری ونی یو له تودو خبرونو دا هم چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 15,000 نه تر 1,500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنگیدلي. نوموړي په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان پوځ په خپله د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه یې کړې هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوی پر ډیورنډ د غزولو ادا کړې وه، اوس څنګه لسګونه زره پاکستانیان طالبانو سره اوږه په اوږه افغانستان کې له جنګېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي؟
پر پاکستان کې 20-30,000
جنرال باجوی دا ادعا کوله چې افغانستان سره د ډیورنډ پر کرخه داسې سیمه خاردار لګوم چې نه به په دغه خاردار سیمه باندې څوک اوختل شي او نه به پرې راوختل شي. هغه ادعا کوله چې دا سیمه خارداري ولګو، خو زه پوښتنه کوم چې د دغه سیمه خاردار په لګولو سره بیا هم څنګه له 1,000 نه تر 1,500 پورې پاکستانی ځوانان افغانستان ته واوختل او د طالبانو په لیکو کې له امریکا سره جګړه وکړه؟ نن هغه سیمه خاردار چیرته ده چې بیا هم هغه ځوانان چې د پاکستان نه افغانستان ته د جګړې لپاره تللي وو په دغه ډیورنډ کرخه باندې بیرته پاکستان ته د پخوا په نسبت په څو چنده قوت سره راوګرځېدل او دلته بریدونه کوي؟ زه د پاکستان د سرحد له ساتونکو ځواکونو نه پوښتنه کوم چې ستاسو هغه سیمه خاردار چیرته ولاړ؟
کھڑے تھے، باڑ لگا ہوا ہے، اتنے لوگ پاکستان کی سرحد واپس کیسے آ گئے؟
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهره ده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیستی ده. دغه تازه چې دا کړی ده چې دوی په افغانستان کې 15,000 جنگیلي لرل او د اوسنۍ ادارې سره یې په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په اوسنۍ فتحه کې یا بریا کې د خپلو دغو جنگیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خو د دوی هغه پوځي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره وکړي، او لبل خوا کوخ کوي چې د کابل حاکمانو ته دا افهام کی چې ګویا تاسو په ګټه کې تاسو بریا کې زمونږ لاسو، نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي، کوم شرایط زمونږ دی هغه باید ومني، کنه زمونږ جنگیلي هلته مشتون لري، زمونږ جنگیلي دلته مشتون لري، یا فرض مونږ د دې توان لرو چې د 15,000 جنگیالي په پښتون کې هغه څه وکړو چې شاید تاسو ته پاینده کې سردرد جوړ شي.
او بل خو دا ښکاري چې د کډوالو درشړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شوی ناندریو لړۍ لا هم سړنه ده، او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوځ د ویان جنرال احمد شریف هغه سرګندونی په کلکه رد کړی دی چې ویلی یو د مارچ میاشت د خیبر پختونخوا سیمه کې پر چینایي انجنیرانو برید د افغانستان خاوره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان په نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ، خو طالبانو په دوحه کې ورکړی وژمنو باندې تر اوسه عمل نه دی کړی، او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزی پیښې هم شوې دي تړاو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره ده.
د مارچ په شپږویشتمه په خیبر پختونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان و بنخه شو. ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړي هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی و، حتی بریدګر هم پاکستانی و. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لا غوی نه کوم عمل په دې اړه نه دی لیدل
کیږي، او خودکش بمبار دی افغان شهری تا.
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیات را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از این حقیقت آگاه شدند که افغان ها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خو د طالبانو او پاکستان ترمنځ یو پربل تور نه هم داسې محل تبادله شوې دي چې تازه د طالبانو حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمي چرګانو واردات بیا له سره پیلې. که څه هم افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته، خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راواردي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خودکفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوي دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره کې اړیکې درلودلې. د پاکستان اسټابلیشمنت هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو د غینه د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته. په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایس آی مشر جنرال فیض حمید سواره کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره یې وکتل او د اوربان له د پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې تر سره رسېدلې وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت تر او پرزور شو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوه دغه پروژه لستونزو ناکامۍ سره مخ شول. تر هغه وروسته بیا د طالبانو اړیکې تر یو حده پورې د پاکستان د اسټابلیشمنت او د ملکی حکومتونو سره بیا ترینګلې شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یو د ملا عبدالغنی برادر ډله ده چې هغه د پاکستان نه خاطرې نه لري. اوس هم دغسې شمیرل کیږي چې ګویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري، لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیض مسایل مطرح کیږي، دا د طالبانو د اوسني حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو. ځکه ضد او نقیض مسایل دي په یو طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي. نو زه فکر کوم دغه مسایل چې دي هغه د دوی تر مابین اختلاف په ډاګه کوي.
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاجنونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسیدلې او دغه هیواد کې لاجنوالو له دولت غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړی برېټانیا کې وروسته لاغې چې پارلمان له دغه هیواد روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پری به ندی چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوي جغرافیې نه د سرپنا په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لارینوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیک هم استول چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپل پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لاتیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر درونډا ته ولیږي. په دغه پروسس کې دوه دانې هوم سیکرټری بدل شوی دي، پریټی پټیل او سویلت براو. مندغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکرټری ده. دوه هفته وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسی پاس کړې ده. د منګه غوښتنه له دغه حکومت نه نن ده چې دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد سلطه انساني حقوق کلب خو لاندې سوی دي.
په همدغه مظاهره پترس کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو، د ځنو استاو سره خبرې وکړلې او دا ستونزه مور سره شریک کړه. او په څنګ کې کوم پریکړلیک چې لیکل شوی په هغه کې زمونږ غوښتنې ډېرې ښکاره دي. هغه پریکړلیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاو جرګې غړو ته ورکو او وروسته به یو بل پریکړلیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم پلیکلې بڼه هغه تسپارو.
بلخوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم د ورځو کې درانه شوی ښکاري. وایي هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو له لارې د دې کار مخه ونیسي.
کله راځي چې د قانون عملي چارې پیل شوې دي، خلک بیرته تشویش کړي چې دوی سره به څه کېږي، خپل آینده او ته په تشویش کې دي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدي، ځینې چې موږ سره په تماس کې یو کوشش کوي چې آیرلند ته لاړ شي او لاړ هم دي چلته پایندګي ورکي. د یو ټولنې په صفات مونږ هم کوشش کوو چې د خپلو افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د اتلسو نه کم دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلسو نه کم خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده، هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکراری وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګي برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې لاغي ورسره راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکی وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو او د طالب حکومت له ورسول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغو لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستیز خاري فصیح الدین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یو پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي، خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوي بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تیرونې لا نه خلاصه چې د سې شنبه په ورځ د دغ ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یو کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا شوي، خو طالبان ویلي چې اودنه په یو موټر سایکل کې چاودیدونکو توکه کړي او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ جوړ لاړول. او تیرونې د طالبانو د مشرغو خبرو خبرګونونه راپورته کړل چې وایي په تیر شل کلن جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وژلی او هر هغه فرمانی چې د په وینا له شریعت سره ټکر کوي باید پر دیوالو وشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي او هغوی هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري، بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخ ته روان. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خبره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شوي او افغانانو کورنیو ته په خیمانی ښکار کړي لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګرانه دي او د اسلام د سپیشل دین سره په ټکر کې واقع دي چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي، د انجنونو د زده کړې بندیزونه دي، د ښځو د باندې تک بندیزونه فرمانونه چې د دې لخوا وضع شوي دي چې دا واقعا ډېر زیات سخت ګرانه دي. که چیرې د اسلام خبره سي یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دي، مشکه بل ګاونډي هیوادونو ته وګورو هغه هم اسلامي هیوادونه دي. خپلته انجن کولای سي زده کړې ته لاسرسي ولري، انجن کولای سي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبت خبره ده، یعنی دا ګنجائش پرې دي چې کېدې شي د هغه په فرمانونو کې او امرو کې د څه شان موجودي چې هغه انتقاد وړي او هغه باندې یو کې کېدې شي او کې اسلام سره پرتل شي بیا د دې ردیدو امکان هم شته. اما اصل خبره ده چې افغانستان باید قانون حکومت خواته لاړ شي، دلته باید اساسي قانون موجود وي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د رعایت او د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. او تر څو دا سوال پیدا نشي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو، شکنجو او ان وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خبره کړي چې خی د طالبانو حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لومړی نیولي او بیا تر شکنجې وروسته وژل دي. او اوس هم ټولنیز شبکې تیر ونه د سویلی کوزی او بری پښتونخوا په کچا د ټولنیز رسنیو د سرټکی د چمن په پرلط د پاکستانی ملیشو برید وچې په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهریدلو پرلطوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه له اتو میاشتو راهیسې لګېدلې پرلط منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدورکار پرلطوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلط مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلطوالو خیمو ته اور اچولې خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستاني ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلط له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناستې چې د پاکستانی حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتګ پر مهال پاسپورت او ویزی لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پریکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلط مسولان وایي یادې پریکړې شاوخوا 240 مزدورکاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرخې د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړي.
بندې د پاسپورت دفتر بندې او بل زموږ خبرې نشوي حل ان سیم بندوم په ټوله وطن ته مخواست کوم چې ورور راشړي به زموږ سره درېږي هر څه به زموږ سره تعاون کوي او بل خپل قدم د چمن خلک شکم پر پاسپورت وځي او هغه ته زما دا خواست چې ورور پر پاسپورت ومځي بیا چې موږ ولس یې موږ له غړیان درته ودرېدل بیا به تیدا وایي چې تر پر غلوي سو پلان اوس واغه اوس موږ ور سړي ته وایي چې موږ د پاسپورت چان چې کوم چې موږ دځي هغه خلکو سره پاسپورتونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه ان لسم بندو بیا می سچ کوم نېشنل بینک دی دا بینک بندو شهر سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخت اخو.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونې بل بحث د طالب چارواکو په څلورم ودونو خپل سری لاغي ورسته راټول شو چې د حمید خراساني په نوم یو طالب قومندان په پوره دبدبا د خپل څلورمې ډولې د وړلو ننداره او ویډیو خبره کړه. حمید خراساني چې د جمهوریت نظام سره په یو شمیر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی د طالبانو لره تا ګرسته د غېډلې سره بیات اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټرو په نمایشه د ټولنیز رسنیو طالب او غیر طالب کارونکو ټول غوسه وو. یو شمیر کارونکو ویلي سره لدې چې د طالبانو زین د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړی ده خو هیڅ طالب ټیټپوړی او لوړپوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقوي. یو شمیر کارونکو ویلي حمید خراسانی د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابت کړ چې د طالبانو رژیم کې خپل سری اوج ته رسیدلی ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا خپل مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراسانی ښکرونه غوڅ کړي. ځینو نورو طالب فعالانو له حمید خراسانی سره مخالفت کړی چې که څلورم واده هم کاوه نو پټ به تیر کړی وای. او تیرونه د ټولنیزو رسنیو بل موضوع دا هم و چې د ګوانتنامو زندان کې د یوازنې پاکستانی ډاکټر یافیا صدیقی مدافع وکیل د هغې له یو پاکستانی خپلوان سره کابل ته تللی ترڅو د یافیا صدیقی د بیګناه ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه دوه داسې شهیدان هم پیدا کړي چې له ده سره د یافیا صدیقی په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني د مرسته کولای شي. که څه هم طالبانو رسمن په دې قضیه کې ځان غلې نیولې خو سرچینو د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستانی یافیا صدیقی د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بل خو یو شمیر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان په نورو کارونو باندې مصرف کړي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې د مینې وفاداری کیسه به مډیر او ویدلې به خو د هغه چنئی مېرمنې د وفاداری کیسه به مهیخ کړی چې په خپل مینې او وفاداری پر لپسې لس کاله کوما کې پروت میړه بیرته ژوند ته درګرځیدو جوګه کړ. د سون هونګ شاپ نوم دا مېرمنه د چین په ان هوی کې اوس یو میړه په 2014 کال د زړه د حملې لامل کوما ورسته بیا تراوما حالت ته ولاړ چې د پلس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپل خو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغه جوړې د مینې وفا خبره شوې ویډیو خې چې مېرمن هونګ شا خپل روح شوی خاوند ته د تیر لس کالو د سختۍ کیسه کوي او دواړه ورته ژاړي. مېرمن هونګ شا چې د وفا په اړه تیر لس کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوی وایي کته هم دغه حالت ډیر ستړی کوونکی و خو اوس خوشاله ده چې بیرته خپل کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزيري جوړول خو ډیر شول، مګر مالدیپ اوس د سمندر پسینا د زل د لامبو وهون کې شل زره کسیس خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړي دي. دا به د مالدیپ له پلازمېنې لس دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادیدونکي د 5000 کورونو خار بي چې د ویډن مارکی واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به یې په 2020 کې بشپړ شي، مګر سر له راتلونکي کال ورته کھڑی ورپېلیدونکي دي. مالدیپ چې دا مهال 1200 ټاپوګان لري په اړه ساينس پوهانو ویره خودلې چې دا هیواد به ډیره برخه د روانې پیړۍ تر پای اوبو کې ډوب شي، خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لومړنی ښار وي چې که د سمندر د اوبو سطح هر څومره لوړ هم شي له ډوبېدو نه به بچ وي. دا ښار به لمریزه برېښنا ولري، موټرې به پکې نه وي، د هوا د یخولو لپاره به یې د سمندر د تل یخ اوبو څخه استفاده کیږي او ترانسپورټ به پکې په کښتیو، بایسکل او برقي سکوټرونو باندې کیږي. او اخوات امریکا وای په مصنوعي زیرکتیا سنباله داسې جنگي الوتکې جوړ کړل چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکی ډاګ فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر جوړ. امریکا وای نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 1500 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي زیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټول برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستې. امریکا په دې ټکنالوژي سنبال زردانی الوتکې جوړی چې ټولې چارې به په 2028 کې بشپړې شي. خو بل خو لا هم په هان اندېښنه خي چې ک مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکو بور سره تباہ کوونکې حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن و مورز هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په و مورز کې له ما سید شنواری سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي رادیو له پاڼو او چپو مهیروي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما وځه زادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د آزادی میلما.
السلام علیکم. د آزادی میلما پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبرې کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابر نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونه یادوي. افغانستان پروګرام ته شرغ لاست. نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچاره دان په دې ورځ کې ډیر سخت مشته ګروان دي. دته مې بینځ ګورو ما چې د شپې تایرانی د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دلی دي چې کباړه داد کباړ دکانونه ته تللی دي، دا اوسه ډوډۍ هغه سره دای ټکولې ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولې، ماشومانو ته قاشق شترې ورکړې ده. یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې، مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې، او اوس دې هر معلول ډېر معلولین د شپې وږي سمولې ډیر معلولین د شپې وږي سمولې ډوډۍ نه لري. ولا پوهه ته شوبو یو ګلاس اوبو بابل زړه څنګه یو معلول ما ته زنګ واله لا پوه شو وروره و ما ویل 100 روپۍ ما ته راکا چې زه وڅ ډوډۍ واخلم زه خپل ماشومان ته وټه کوم چې دا مرکه ما دومره مشکلات کې وو. نو کچیر دا موږ ته حقوق مخه کال 6000 راکوله، کال 6000 افغانۍ موږ ته راکوله، دا به زموږ د کال 1500 به زموږ مصرف کېدل، 1500 به موږ ته پاتې کېدل. اوس چې موږ ته د کال ډیر خلکو ته ډیر خلکو ته ټاکلې دي 6000 2000 8000 15000 دغه څنګه رنگ دي. زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې په دې شرایط کې بالکل موږ حقوق نه لرو پوه شوې.
بلې افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم د تورته شکایتونه درلودل. کله چې وسنو یو چارواکو ته تاسو ورځي د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشونو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نستا کده دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړی دي که نور څه درته وایي؟
مونږ سره د مور او د مېرې چلن کوي مونږ سره. مونږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلې ده، تاسو نور دې پلوران نه شئ. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړی ده. مونږ ته ماش نه ورکوي په ټیم باندې خپل کسانو ته، یو معلول ته یو لک یو لک په شل زره ماش ورکوي، او مونږ ته 15 زره، 10 زره، 2 زره، 8 زره، دغسې مونږ ته ماشونه ټاکلي دي. په دې باندې زمونږ د کال چارو پردنه کېږي. 3 زره ما ته د کال را کړی دی، هغه پوه شو ما د کور کښې را ورکړله. همدا بله برق را باندې پاتې ده، ښاروالي پاتې. ډېر وخت ما پسې ښاروالي منډې وکړې، بل هم را منډې وکړې. خو مایبین ډېر سخت مشته ګروان دي په ننګرهار کښې. زه خپله ګورم او ګرځم، ډېر دا ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي. نو مونږ ډېر سخت مشکلات کښې محترمه.
افغان صاحب، تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم 1% لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوئ، د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ ته خو څوک مونږ نه مني او نه پرېږدي. پوه شوې؟ دا چې د دوی خو خبرې دي چې پوه شو مونږ معلول ته ما دغه کوو، هغه تېرې اداره کښې چې دی پوه شوې، زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله، به عزت کوله، مونږ ته به پوره حقوق را کوله، مونږ سره به کومکونه وای ورکول. مونږ به چې کله پیسې به د اختر به نږدې کېده، مونږ سره به چې پیسې نه وې، مونږ به دا ولایتي شورا ته به تللو. هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر راغلی قهرمانانو، په خیر راغلی بهار. او به چې کله وتلو، مونږ ته به 15 زره 4 زره به جب کېږدله زمونږ جب خرچه. دا خلک مونږ ته چېرته مونږ ته نه کار ورکوي او نه حقوق ورکوي پوه شوې؟ او هغه تېر دغه کښې خو زمونږ ډېر عزت و، زمونږ ډېر قدر و پوه شوې؟ ډېر مونږ نازولو پوه شوې؟ دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري، معلولینو ته قتل نه ګوري.
بل افغان صاحب، تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ؟ د کور مصارف په داسې حال کې چې په افغانستان کې ګراني هم په زیاتېدو ده.
دغه ورور بله ورځ را ته 15 زره ولېږلې، دا مې 3 بوجې وړه واغستله. مشکلات مې دغه دی 2 میاشتې پورې رفه شو. دې نه پله بیا مشته ګروان کېږم. ډېر سخت دغه دی، 10-20 شپې مونږ وږم تېر کړي دي، وږم تېر کړي دي پوه شې؟ وچه ډوډۍ هم خوړلې ده، پاتې ټیم کښې وچه ډوډۍ هم نه دی پیدا شوی. هماغه هم داسې اوده شوي و پوه شوې؟ دا در ته په واقعن وایم او په حقیقت وایم پوه شوې؟ مونږ داسې اوده شوي یو پوه شوې؟ نو دغه د تاسو د میډیا نه بله ورځ مونږ ته د تاسو مشران زنګ ووهل، وایي دغسې تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي، مال زما شو، وایي تا شماره ورکړم، مال ورکړه ورته، 15 زره راته ولېږله. پورې آباد بچی لوی، بیا 3 بوجې اوړه مې واغستل، 3 اوړه مې واغستل، بوجۍ 1500 روپۍ، 1450. نو دغه 1 میاشت 1.5 میاشت 2 میاشتې مې ګزاره کېږي. مال د خدای نښه ماشومان مې دي پوه شوې؟ دا بېچارهګان نه سپلای لري نه بوټان لري. دا د جوړ خلک پوه شوې؟ بوټان هم لري، سپلای هم لري. هغوی خو پلار هم څوک لاسګاډۍ ګرځېږي، څوک یو رقم، څوک بل رقم، یا یو کاربار ته کوپک پیدا کېږي. مونږ معلولین زمونږ په دې ننګرهار کښې چې دی ماشومان ټول زمونږ نه بوټان لري، نه کالي لري، نه بنیان لري، هېڅ شی هم نه لري پوه شوې؟ نه خولۍ لري پوه شوې؟ نه هغه د کور ژوند هم صحیح دی. او هغه یو دغه ډوډۍ اوړه چې پخو کور کښې په تنور کښې، هغه هم داسې ډېرانونه نه پلاستیکونه جمعو، هغې باندې ډوډۍ پخو، ټول کورنۍ زما ټوخی نیولی دی پوه شوې؟ دغسې مشکلات سره مخ شوی یم. دا پلاستیکو باندې، دا پمپرو باندې، دغسې د دې باندې مونږ دا تنور ګرمو، زما ماشومان ټول پوه شوې؟ مشکلاتو سره مخ شوی دی، ټوخی نیولی دی پوه شوې؟ اوس هغه بله دغه نو پیسې نه شته چې دا دوا و. دغسې مشکلاتونه دي. او جمهوریت کښې چې دی هغې کښې بیا زمونږ ماش پوره و. نانبایي والا ته مې هم 1.5 زره ورکولې، 50 روپۍ به ډوډۍ پخوله دوره. خو زمونږ ډېر مشکلات رفه و جمهوریت کښې، دې کښې نه شته پوه شوې محترمه.
افغان صاحب، په افغانستان کښې په 10000 زره څه چې په 10000000 کسان معلول یا هم معیوب دي، آیا ټول په همدغسې سختو شرایطو کښې ژوند کوي که د ځینو کسانو ژوند بهتره دی؟
ټول ننګرهاریان ما ته معلوم دي ټول. ما ته زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ما ته ډېر احترام لري، هغه خلک معلولین د ننګرهار. او د نور ولایتونو نه هم زه د شپې چې غږ جګوم، د نور ولایتونو نه هم دا 24 ولایتونه هم زما ډېر عزت کوي پوه شوې؟ زما ډېر قدر کوي. زما ما ته هر شپې سلامونه وایي، په هر برنامه کښې ما ته سلامونه وایي. زه ټول ما نه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشته ګروان دي. که د نور چې ننګرهار کښې دومره مشکل دی، نو نور ولایتونو کښې هم همدغه حالات دی. داسې نه چې ځان ته په ننګرهار کښې دی، یو دفعه اوس چې کړلو دغه کړلو بیومیټریک یې کړلو، مونږ ما ته 3 زره ماشو ټاکله. ما ته ویل چې ته مال قاري صاحب مخترمه مال زه خو دواړه خپونه مهیب یم. وایي نه، تا دا یو خپه دی، وایي ته د دروغو نه وایي صاف یې کوې. یو خپېن هم په زوره سا لرې کېږي بي صاحب. بیا ما ته یې د میاشتې 3 زره وټاکله، خپل د کسانو د میاشتې 15 زره وټاکله. هغه ته د کال 7000 ورکې مونږ ته د کال 10000 ورکې 3000 مونږ ته وټاکله پوهځي نو ما ورته چې قریب زو دواړو خونه هغه د زما بیومټریک موکلل شي کار اخلاص او اوس بیا مونږ راغو خاطر مونږ بیا راغواړي و چې مونږ تاسو د سر نه ګورو بیا و تاسو د سر نه بیومټریک او پوهځي نو دا دریم دفعه چې مونږ سره دا دغه کیږي دا بیومټریک کیږي او چې ځل دې بوته ولګي دا بیا چې و تلکات دراکړه نو بس هماغه شو کنه اوس بیا مونږ راغواړي بیا مونږ ته زمونږ دغه کی مونږ ته بیا مونږ ته ګرو ماکړو بیا څوک ولایت ول سوالو نه کرا ورکې کران لري یو بل چپلار نه پخپور اغله وای د شپې 3 بجې مې راکټ کړو وای پوه شو 2 بجې د ننګرهار مې بینو ریاست سره ورکې دل ما وای پیسې را سره نه وای د شپې راته څنګه وخلې او چرشه چې تا مونږ بیا چې کو د سر نه
بل افغان صاحب تاسو خو خپل ټولنه هم لري په دغه ټولنه کې پخپلو کې سره راټولې ځای پر خپل ستونزو بحث کوي
مخکې مونږه اتحادیه درلیدله همدې مایبینو ریاست کې مونږه اتحادیه درلیدله بل ورځ یو څه یو سړی راغی او یو نیمه شپه مخکې یو تورکه سړی راغی مونږه ناستلو مونږه اتحادیه وا دلته مونږه ناست یو سړی راغی مونږ ته سلام واچول مونږه ول وعلیکم سلام خیر اغل قاری ته بخترما و خیر اوسې و تاسو چې دغه تل پراته سي و تاسو سو د تاسو سو پختنه کوي کنه کوي نو مونږه ورته وویل چې مونږ سو پختنه نه کوي مونږه وای وله مال دغه څه دغه دنه مایبینو ریاست کې مال مونږ دی پلو پراته یو پلو ریاست دی مال مونږ ته کومک مومک نه ورکه پوه شي مونږ سره د مور د مری چلن کې هغه چا پلو لاړو هغه عمر اجتماعي رہی شي هغه ته ول چولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کینې نه شي خدام افغانان دي کنه پنجابیان خو دي نه زم دي افغانستان دي کنه هغه بس چې هغه سره چلاړو هغه ول هغه د استخبارات سره و هغه چې د ریاست نه وته و دا دا غدا چې عمر اجتماعي رئیس راغی مونږ ته ویل چې تاسو ولې دا شیطانی کړی دی بیا زمونږ اتحادیه ماغه جنې وشړلو اوس مونږ ته ته پتر کړی اوس موبایل کې مونږ د شپې او بل سره تماسونه یو چې دا ځوان څنګه دې کما کوي ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسکل کې ورولم کور ته کزما کوي هغه ما تر وړي نو دا غسی یو بل بل لاس نیوي کو اوس دا شپې ورس کې اوس لاس نیوي نه پاتې یو کوشي ډیر مې بین زمونږ وګي دی کوشي د شپې وګي سمې له بچو سره
بل افغان صاحب د سر صلیب په ګډون ځنی غیر دولتي نړیوال مؤسسې هم د ملولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځنی پروګرامونه لري دا غوی د خواست تاسو تماسونه ستا یا د مرستو کومه ژمنه تاسو تر لاسه کړی ده
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعه کار راکړی دی یو دفعه لاس مېشته مواد واغستل یو دفعه شپږ مېشته واغستل بس نور مونږ سره مؤسسې لار نه وخی پوسسه والا مونږ ته وای چې تاسو کتابچې لري د معلولینو کتابچې لري زه خبر اول دغه یو خسر سلیم دی هغه خود قالبونه جوړي د خپل هغه نه سری میشته ته تلای مقصود افې خپل نو ماته ویل دا چې ضروره تاسو کتابچې لري تاسو سره مونږ کومک نه کو تاسو د مایبینو کتابچې لري تاسو د کال ماش اخلي نو ما ورته ویل چې قاری ته محترم اوس مونږ دومره ماش نه دی هغه خو زمونږ هغه باندې زمونږ گزاره نه کیږي هغه مونږ کور کرا ورکو کاغه مونږه دوا خانه والا ته ورکو کاغه مونږه چې ګورو غوړی واخلو دا مونږه کم تر ته ورسو دا 3000 روپے مال زه ته مای پاوز جوړ شاله مال زه ته د کال 3000 ورکو مته دومره نری خپل دا کور خرچه مکمل خلاص کته په 3000 روپے باندې د کال کته ته معلوم شي وای زه وای ځان وې سي زه مونږ ته وای ځان وې سي زه مونږ ته دا خبرې کوي
بلې افغان صاحب معلول کسان کو غوړی چې مثلا په یو دولتي ادارې کې یا غیر دولتي ادارې کې کار وکوي ایا دوی کولای شي چې ماغه د اوسنوي غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي
زمونږ ډیر مایبین پنځین پاس کړه ډیر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټر ته په دغه جوړ کړه د سوګینینسي داخه د مستغنوي مګر عملی نشته دا عملی نشته ننګرهار ماته مکمل معلوم دی اینه پاینه معلوم دی زغپل ولایت نه شل دغه شل قدم دا قومندانې امنیه قومندانې سره زموږ کور دی دومره ته نه لري مانو د څه پوښتنې غراران ماته په ټول معلوم دي پانتونو ولې ارشه مکمل خلاص کړل دي اوسو وظیفه نه ورکه ورته دند نه ورکه پوښتنه داخله
کله چې دغه وضعیت سره یو معلولیت لرونکي کس مخکېږي څه احساس کوي
مې دین خو بس الله ته غونډه شو غونډه ورځو غونډه شپه لا ته جاري نو علام پوښي غږ ووري نو دا خلک زمونږ غږ ستوري دا و دې خلک مونږ سره مونږ ډیر سخت مشکلات سره مخ کړی وو زمونږ د څه مایبین دي چې خپل اولاد خرته یا بل ورځ ماته ویل نه دا افغان ته به دا زمونږ غږ دغه کا چې دا ازادي راډو د خوانه و چې دا غزه دا چې فلاني چلای دی ما وی لمبر ملان کز خپل یو ماشوم خرته ما دا ډیر سخت مشکلات سره ما او د وینې چربی ملارم دوام نه لارم پیسې نه لارم او دولس ماشومان می دی وای دا یو خرڅوم خپل دوا کوم خپل مشکلات را پکوما وای څنګه وکم زه خپل ماشوم ته مشکلات نه لري ته خپل ماشوم خپل جزره خرڅي خو مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅي او خپل مشکل را پکې نو ما ته ویل زما لمبرم بیا اعلان کا هم زه دا کار مېونه کوم زه خپل پیډې سختو در دي دلم ډیر سخت خپه شلو ما پی
بل تاسو چې په ټولنې کې په دغه وضعیت کې ژوند کوي چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغه سي مایوسونکي شرایط وي څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې ورځني ژوند باندې
مشکل خو ډیر سخت بوجه مشکل لري مې وینې زه خپل خو ډیر مشکلات سره مخ شوې ما او ډیر مشکلات لرم نو زه خپل به دا مې ډیر خلک ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپل هم ډیر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورته سینه او بغل ده نن شپه مو مورز ده باور وکه پوښتې چې یو روپانه څه چې ورته دوا واخلم که دغه ماشوم ته زه او درې ورځې دوا وانه خلم دا ماشوم شاید فهمیدي دغه شي ځان جوان دغه کې جوان وبېلې پوښې نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي ډاکټران ته زه مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کو څنګه مېږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو مخکې ماش درلې د لمن تماش راکوله اوس تاسو مونږ ته چی شي راکوي یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوښې ډاکټران هم پوښې مونږ ته د کلی ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلې د لا او اوس ما باندې نه لري وای مخکې د بندلې هغه سره اوس پیسې سره نشته د چی شي واخله
bale تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هيله امید نوی خو ژوند ډیر تریخي ژوند تاسو خو بهتمن دی وی هلی یا په یو امید باندې ژوند کوي به ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شرطلونکي د پاره
زله مې سابای په دغه کې چې کور الله ته ګورم ما کور نه وزم ما ساکل اخلم دا غونډه کوڅه خار بازار ګرځم خپل فام غلطو ما چې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړه دا بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخم دا غو مشکل مې پیدا کړل دی تکلیف نو هیڅ څه مشکلات د کورنۍ مشکلات ډیر لارم پوه شي ګریټل راته کور کې د سینټر مور راته په کور کې د یو موتا د ورور مې راته په کور کې د موتا د ورور مې دغه ما شومان را باندې ما باندې مسره تلو پینځه بچیان دي مخکې پولیسو کې اردو کې او هغه نه چې وظیفه ختم شو موتا شو هغه ما شومان په مونږ باندې دغه دی نه ما شومان مې خپل دی خپل ډیر څه د کور مشکلات ډیر څه لرم په ډیر مشکلات لرم
بل اکثر کسان ډیر قوی وي په دغه حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سخت شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیر بریالي وي که مایوسون کې حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل
غږ جګو خپل منډې تړې کوو پوه شئ نو ډیر نور مې مشکلات سره ډیر سخت مشکلات سره موږ مخ نه ډیر اندازې نه به پوه
بله افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شیمو د لاس ور کړی
تر خو د لسوالۍ تسلل ما تذکیره می جوړوله یو تو کال مخه بل تر روانه مم به سره غاړه کې بس رکشا کې نه سم سرک د غاړه مې نه وللو دا تخپیره ګونه راته دواړه وشکونه دواړه خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلای ما بره
دا ماین په خونه یو ک په دې ورستوي کې تلته چا ځای پر ځای کړیو
بس سره غاله د مینو نور نه پېږم چې وخت دا غشو او سو کال مخ کې شو او ک په ما غورس کې شو او کوم وخت خو وخت ما ته معلوم نه دی
ل څو کلو تیر دو ورست هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډیر کلو نه اوسو
شاو خو څو کال بکیږي
اتلس کال کیږي
او خپل څو کلن یست
خپل دو سال کال
bale افغان صاحب یو واستون ز په افغانستان کې په ټولنه کې دا د چې خلک البته ځینی کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیر دو سره حل د کوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څو ورته ګورو یو څو ورته یو شی وای څو ورته بل شی وای دا غلط غلط نمونه ډیر شته په ننګرهار کې. خو مګر مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیف شولې بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګډ وایو، څوک درته چارپای وایو، رنګارنګ نمونه خلک در باندې خلک ایږدي. زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپی اغېستی دی او دغه مشکل یې ورته مخکې کړی. الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي، دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله، مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي، چې هغوی څه باید وکړي؟ خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څومره د مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړ، چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نوم یې ورته واغستله، وایي دا د محکمې ته دې راشي پیشنهاد یې وکړي، دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي، هغه سړی به بندي شي چا ورته غلط نوم واغسته. مګر هماغسې نه دی، هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي، محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې کنه، نو دسې ورته داسې ویلی دی. هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خپه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي، څه ورته ووایي؟
بس دا دی ورته ووایي چې یو سړی معلول دی، الله تعالی ته نه خپي اغېستی دي، تاسو ورته کاکا ووایي، ماما ووایي، نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي، بد الفاظ دي نه کړي، دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي، چې معیب ته کاکا ووایي، ماما ووایي، هغې نه خو الله تعالی هغه خپي اغېستی پوه شي، بنده خو نه دی تېنه اغېستی، خو بس دغه سې دې نشته ټوکي ورته، دا زمونږ ډېر ښه دغه دې مشران دي، باید خپل کورنۍ ته دې وسیت دي، خپل ماشومانو ته دې تربیه او تعلیم ورکړي. نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته، ټول ماشومان مکتبونو ته نه ځي، ټول همدغه اوزګار دي، کوڅو کې ګرځي را ګرځي، پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي، نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي، که مخکې هغه ښه هم و هغه هم مثبت شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي، آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه، زمونږ موږ چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي، نو هغه به ما سره څه کومک وکړي که نه، هغوی خپله موشته ګروان دي پوه شي. زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و، ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اغېستی و، هلته بېچاره ټیکسي چلوله، بیا ما سره په واټساپ باندې بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله، نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل، زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړله، زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم، زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي، نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي، اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي، ټول خلک په تیښته کې دي، پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي، که مالدار خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي، ټول مالداران جوړوي تښتي، $1,000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېده لاړو، په تیاره کې کېناستله ټول کورنۍ سره لاړو، همدې افغانستان نه تیاره جیګه شو، $1,000 یې ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته، ما نه ورکوي ورته، کار نه ورکوي، بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسی؟
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو، پوه شئ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی، او دغه مشرانو باندې غږ کوو، موږ چې مؤمنین باندې غږ کوو، مولا عبت الله باندې غږ کوو، چې دغه 4 ولایتونه معلولین دي، شهیدان کورنۍ دي، که د تاسو دي او که د جمهوریت دي، د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي، دغه خلکو ته دې اوس ویلچری ورکړي، داسې معلولین موږ لیدلي دي، اوس سامان افغانستان کې نه راځي، کومک څوک نه کوي، ویلچری نه لري، ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي، ډېر معلولین ګورم، څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي، بېچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شو، مخکې کومکونه کول، ویلچیر یې راتللې، سایکل یې راتللې، کومکونه کېدل، اوس اوس څوک نه ورکوي پوه شوې. نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دې بېخي جدي واوري، چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي، او دوی ته دې ښایسته معاشونه وټاکي، چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو، منګ هم بیا تاسو سره لاس لاس په لاس تاسو ته ورکو چې منګ یو سړی چې منګ په لاس کې یو سړی چې منګ ته یو ځل جان وایو منګ ورته سل ځان سل دفعه جان ورته وایو نو دوی منګ ته یو دفعه هم جان نه وایو نو منګ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو.
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړه، پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې، دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
خوشاله اوسې ټول افغانستان شریف مخترم خلکو ته سلام، په دوه الله سلام.
د ازادي میلمه